اوس د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی. قدرمن اوریدونکو د نورو راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبه نوریاس نوری ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کابل امنیتي چارواکي وایي وسلوال د کابل په مکروریانو کې د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو د معینیت ودانۍ ته ننوتي او له هغه ځایه ډزې کوي. تر اوسه پورې کومې وسلوال ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی او د تلفاتو په اړه هم څه نه دي ویل شوي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان امریکایي جنرال سکاټ میلر وایي تر اوسه له افغانستانه د یو شمېر امریکایي ځواکونو د وتلو امر نه دی ترلاسه کړی. میلر چې پرون د ننګرهار له چارواکو سره په کتنه کې دغه څرګندونې کولې وویل که د ځواکونو د وتلو امر هم ترلاسه کړي دوی بیا هم کولی شي چې په دې هېواد کې په موجوده امنیتي ځواکونو سره خپلې چارې مخته یوسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی کابل ته په سفر کې له افغان چارواکو سره په کتنه کې یو وار بیا ژمنه وکړه چې هیواد به په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په برخه کې خپلې اعظمي هڅې وکړي. د افغانستان د عدلي او له مخدره موادو سره د مبارزې وزیرانو نن له ولسي جرګې د باور رایه ترلاسه کړې. سلامت عظمي او عبدالبصیر انور ولسي جرګې د دې لپاره استضاع کړي وو چې په وینا یې خپلې انکشافي بودیجې کمې لګولې دي. د پاکستان د فساد ضد محکمې د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د خپلو عوایدو د سرچینو د پټ ساتلو په خاطر په اوو کلونو بند محکوم کړ. د امریکا دفاع وزارت وایي له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو امر لاسلیک شوی دی. د متحدو ایالتونو پوځ تایید کړی چې له سوریې د 2000 امریکایي سرتیرو د ایستلو پلان عملي کیږي. په اندونیزیا کې ژغورونکي په هغه څو نامي ځپلو سیمو کې په ژوندیو پاتې شو پسې د لټون عملیات کوي چې وړمه ورځ تر یوه ټاپو لاندې دي او آتشفشان له امله راووتله چې تر اوسه د مړو شمېر 211 تنو ته رسیدلی دی.
قدرمن اوریدونکو او اوس هم د اونۍ سپورتي خبرونه واورئ چې وصل وصال برابر کړی دی.
د سپورت ورزنه هنداره
ټاکل شوی سبا د افغانستان او ترکمنستان د فوټبال ملي لوبډلې په یو دوستانه لوبه کې سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مسؤلینو د معلوماتو مخې دغه لوبه سبا مخام د افغانستان په وخت په 15:30 بجو د ترکیې د انتالیا ښار په مراسل لوبغالي کې کیږي. د هغه خبر لمخې چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په رسمي فیسبوک پاڼه کې خپور شوی په ویل شوی چې د فوټبال ملي لوبډلې اوس مهال په ترکیه کې په تمریناتو بوخت ده او د ترکمنستان په وړاندې سیالۍ ته چمتووالی لري. د ویلو د چې افغانستان د فوټبال په نړیواله درجه بندۍ کې 100 وصل ویختم او ترکمنستان 100 وویشتم مقام لري. د افغانستان د هاکی ملي لوبډله په پاکستان کې د هاکی په آزادو سیالیو کې له ګډون وروسته خالي لاس هیواد ته ستنه شوه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ د 15 هیوادونو په ګډون د روان میلادي کال د دسمبر له 12 تر 22 نیټې پورې د پاکستان په کوربتوب ترسره شوې. افغان لوبډلې په دغو سیالیو کې له ازبکستان 11-0، قزاقستان 8-0 او له نیپال 4-0 وړاندې ماتې وخوړه او د 15 ګډون کوونکو هیوادونو په منځ کې وروستی 5 مقام خپل کړ. یادونه ده چې د هاکی ملي لوبډله له پاکستانه تر ستنېدو وروسته د المپیک ملي کمیټې او بدني روزنې ریاست د مسؤلینو لخوا وستایل شوه. او د استرالیا د بیګ باش سیالیو په لړ کې د هوبارټ هریکن لوبډلې میلبورن سټارز لوبډلې ته په 6 وکټو ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې میلبورن سټار لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو 6 اوورونو کې د 15 لوبغاړو په زیان سره هوبارټ هریکن لوبډلې ته د 156 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې د هریکن لوبډلې ورکړ شوی هدف د لوبې په 9 نمبر کې د 7 لوبغاړو په زیان سره پوره او لوبې د 6 وکټو په توپیر وګټله. ټاکل شوی دی د سیالیو په راتلونکي لوبه کې سیدنی تندر لوبډله د سیدنی سکسرز په وړاندې د لوبې ډګر ته لاړ شي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د کورنیو مسایلو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس یوې نړیوالې مسلې ته ورځو. په اندونیزیا کې د سمندري طوفان یا تسونامي د ژغورل شویو کسانو د موندنې لپاره هڅې روانې دي. ویل کیږي چې ښایي آتشفشان د دې تسونامي د راتلو سبب شوی وي. د دې سمندري طوفان له کبله د مړو کسانو شمیر له 280 اوښتی دی. په دې اړه نور تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
چپاتو په انډونیزیا کې د ورستي طوفان د ژوندۍ پاتې سوی کسانو د موندنې لپاره د ژغورنې ماموران خپل هڅو ته دوام ورکوي. اړوند چارواکي وایي په دغه سمندري طوفان یا تسونامي کې چې شایي علت به یې آتشفشان وي، تر زرو زیات نور کسان ټپیان سوي دي. دوی نن دوشنبه وویل چې بیرې لري شایي د شنبې د ورځې د دغه طبیعي آفت له کبله د مړو شمیر زیات سي. تر اوسه د مړو کسانو شمیر تر 280 اوښتی دی. ماهران وایي د تسونامي علت شایي د جاوا او سوماترا ټاپوګانو ترمنځ د سوندا تنګي په کاراکاتو جزیره کې تر آتشفشان یا اورشیندنې وروسته تر سمندر لاندې د مځکې ښویدنه وي. د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو د دوشنبې په ورځ پاندی کلانګ سیمه چې دغه توپان سخت ځپلې وکتله، هغه په سیمه کې له رویټرز اجانس او نورو خبري شبکو سره په خپلو خبرو کې وویل د تسونامي توپان د علت په اړه څېړنې روانې دي.
موږ اوس نشو کولای د دې طوفان په اړه نهایي خبرو وکړو. ښایي علت به یې زلزله وي، خو موږ یې په سرچینه نه یو خبر. په دې اړه لا هم پلټنې روانې دي. په راتلونکي کې به د هوا پوهنې او ځمکه پوهنې اداره د طوفان او زلزلې د تشخیص وسایل او د خبرداري سیستمونه برابر کړي چې هر چا ته به د طوفان تر راتګ مخکې خبرداري ورکړي.
د انډونیزیا ولسمشر د دې پیښې په اړه خوشیني ښوولې او حکومتي ادارو ته یې امر کړی چې ژر تر ژره دي د دې طبیعي آفت په وړاندې مقابلې ته مټې بډ ووهي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې ویان سوتوپو پورو نوګروه وویل دوی فکر کوي چې ځینې قربانیان به شایي لا هم تر نړېدلو ودانیو لاندې وي. تر توپان وروسته د لسګونو کسانو د ورکېدو، د سلګونو کورونو، هوټلونو او نورو ودانیو د ویجاړېدو راپور ورکول سوی دی. دغه توپان د سوماترا ټاپو جنوبي سواحل او د جاوا لویدیځې برخې ځپلې دي. د انډونیزیا د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې ویاند وایي د تسونامي یا سمندري توپان په نتیجه کې 13,600 زیات کسان له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوروزګان ولایت د ادارتي ولایتي ادارې چارواکي خبر ورکوي چې هلته ورځ تر بلې د بیکاره کسانو شمیر زیاتیږي او دوی په دې اړه اندېښنه ښیي. په دې ولایت کې د یکشنبې په ورځ 250 کسان د حرفوي زده کړو له یو مرکز څخه فارغ شول چې سل تنه پکې ښځې دي. په همدې حال کې هغه کسان چې له دې کورس څخه فارغ شوي دي د خوشحالی څرګندولو په ترڅ کې وایي چې د کار د موندنې په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت له اوروزګانه د راپور برابر کړی.
د اوروزګان والی وایي په دغه ولایت کې د بیکاری کچه د پخوا په پرتله 80% لوړه شوې. والی اسدالله سید چې د حرفوي زده کړو په یو فراغه تغونډه کې خبرې کولې په دې اړه اندېښنه وښودل. نوموړي وویل چې لامل یې په دغه ولایت کې جګړه ده چې زراعت یې پلچ کړي او ملي تجاران زړه نه شه کوي چې پانګونه وکړي.
زموږ د بیکاری ساته په روزګان کې تقریبا 80% ته رسیدلې ده. بیکاران مو بیخي ډیر دي. موږ خصوصي سکتور نسته، دلته فابریکې نسته چې خلک هلته کار وکړي. دلته زراعت مو پنج دی، وچکالي ده، جنگ دی.
د فداسیال کې د چپدغه ولایت کې نن یک شنبه 215 تنه له حرفوي زده کړو څخه فارغ شوه چې سل تنه یې ښځې وې. د کار او ټولنیزو چارو رئیس فضل محمد حاکمین ویل چې دغه کسانو ته په شپږو میاشتو کې لس ډوله بیلابیل زده کړې ورکړي.
کار او ټولنیزو چارو ریاست په 1900 یو کال تقریبا 2500 شاګردان په مرکز ولسوالۍ کې روزلي دي چې دغه جملې څخه سل تنه خوندي دي او 1500 کسان نارینه دي. لس حرفي دي، و حرفي په مرکز کې دي او درې هرپې په ولسوالۍ کې چې یوه هرپه خاص روزګان ولسوالۍ کې موږ درلوده چې هغه د مقداري په برخه کې 15 تنه خوندو ته مو زده کړې ورکړي دي او دوی هرپې د جراوت ولسوالۍ کې وه.
په ورته وخت کې هغه کسان چې حرفوي زده کړې ترلاسه کړې ډېر خوشحاله دي، خو دولت خواست کوي چې نورو بیکاره کسانو ته دې هم د حرفوي زده کړو زمینه برابره کړي.
د امور اجتماعي ریاست څخه موږ ډېر خوشحاله چې موږ ته داسې حرفوي زده کړې برابرې کړې دي. که چېرې موږ ته هر کال داسې حرفوي زده کړې برابرې سي، زموږ روزګانۍ ولس به نه په نشه یي توکو اخته کېږي، نه په غلا اخته کېږي، نه بل فساد اخته کېږي. دغه زده کړې موږ دې ساده غوښتنه لرو چې موږ ته هر کال په هر وخت کې موږ دغه شپږ میاشتنۍ زده کړې موږ ته برابرې کړي.
خلک وایي په دغه ولایت کې بیکار ځوانان د دولت ضد وسلوالو طالبانو لیکو ته ځي او یا هم په نشي توکو روږد کیږي. دی وایي که دولت غواړي د جګړې ګراف راټیټ کړي او یا هم په نشي توکو د روږد کسانو شمیر راکم کړي، نو ځوانانو ته دې د کار زمینه برابره کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
په همدې حال کې په خوست کې سږکال شیخ زاید پوهنتون څخه 1100 محصلان فارغ شوي دي. د فارغانو په منځ کې د ښځینه محصلانو شمیر یوازې 450 تنو ته رسیږي. د ښځینه محصلانو شمیر ولې دومره لږ دی؟ که څه هم د خوست چارواکي دا لوی پرمختګ ګڼي، خو ځینې نور بیا دا شمیره کمه بولي. صالح محمد صالح په خوست کې له مدني فعالې او د ښځو د ملي ارمان د ټولنې له مشرې زینب افغان سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د خوست ولایت له یو لوی پوهنتون څخه چې د ګاونډیو ولایتونو محصلان هم پکې تحصیل کوي، د ښځینه محصلانو شمیر ولې کم دی؟
نه تنها د خوست ولایت به وښي، مختلف ولایتو ته که هم چېرته نظر وکړو، د ورونو تعداد ډېر زیات دی. په هره پانځای کې د ګوتو په شمار خویندې مونږ لرو، دوه نفره خویندې په یو سیم کې، درې نفره خویندې په یو سیم کې مونږ لرو، ادي نه زیاتې خویندې مونږ نه لرو. که چېرته د خویندو تعداد هم ورو قسم ته نه وي، بیا هم باید تقریبا د یو په یو سیم کې په یو کلاس کې باید مونږ
په پکتیکا کې یوه ښځینه ډاکټره هم ویل کېږي چې نسته، او په خوست او په پکتیا کې هم عین ستونزه ده. څه ډول کورنۍ آماده کولی ستاسې ذهنن یا فکرن چې خپلو لوڼو ته اجازه ورکړي چې تعلیم وکړي او تحصیل وکړي؟
او مختلف خو فرده ته قریب شي، خو ټول د فاميلي طرف ورته اجازه نه ورکول کیږي. فاميلي یوازې په دې نظر ده چې دوی باید ښځه چې وي یوازې باید تلاله شي. نو چېرته زموږ او تاسو په دغه شرایط کې چې موږ کافي تدریس مواد نه لرو، کافي مکتبونه نه وي، ښه تدریس ونه لري، ښه استادان نه وي ټاکل شوي، نو هغه نه شي تللی چې دومره لوړه نمره واخلي په کمکور کې چې هغه د تېښته کامیابه شي. په دې برخه کې باید د دیني علما د ممبر له طرفه خلکو کې چې تعلیم نه تنها په نارینه او فرض دی، په ښځه نر دواړه فرض دی، هغه که په هر رشته کې وي. ډېر مهم دي چې مدني فعالان باید خپله دنده وپېژني او کوشش وکړي چې په دې کې دوی که چېرته فعاله برخه واخلي، زما په فکر شته چې انشاءالله کومې ستونزې چې موږ لرو یا ورسره مخامخ یو، د خویندې د کمښت په اړه دي په تعلیم کې، هغه کمېدی شي. ډېری داسې خویندې دي چې حقوقو پانځای ته کامیاب شوي دي، ما ته یې ټلیفون کړی دی چې خورې زما ته خو پلار یا ورور اجازه نه راکوي. هغوی داسې وایي چې ښځه یوازې کولی شي چې تی به وایي، او بل په څنګ کې به دغه خبرې کوي چې ته به هم د هلکانو سره په یو سین کې ناست وې. موږ خو د پښتو ټولنه ده، سرګور به مو وي، زړونو ترځای به دې ناست وي، په یو سین کې ته به هم درس وایي، هغه به هم درس وایي، دا بده خبره ده. نو ما د پلار مې راخلي چې د پلار سره مې خبرې کړي دي، ان تر دې پورې مې پلار لیکلی دی چې ورته موټر یې نیولی دی، په درنیم ځای ورته موټر ونیو، او نن یې هغه لوڅي ده چې تر نن ورځې پورې دغه بده یادولی چې نه، زما لور باید حقوق پنځه ونه وي، که چېرته ته چېرته کامیابه شي نو باید ووایي وایي. هغه مې نن راضي کړی دی، هغه نن د حقوقو پنځه ماسله ده. همداسې یو پلار مې راضي کړی دی، که درته وایم باور به دې رانه شي، چې هغه یو ښوونکی دی، په مکتب کې ښوونکی دی، او دی داسې وایي چې د مکتب ته دا مه یخی دی. نو هغه خپل لمسی او لور ته اجازه نه ورکوي چې تعلیم وکړي، مکتب ته لاړ شي. نورو ته وایي چې باید تعلیم وکړي، تعلیم ارزښت لري، د تعلیم په ذریعه مو ژوند روښانه کوي، خو مګر خپل لور او لمسی ته اجازه نه ورکوي. زه خپله تل یم، هغه ساحې ته هغه استاد مې راضه کړی دی.
مدني فعالان چې په خوست او دغو ولایتونو کې دي، په دې خاطر چې دغسې نورو کورنیو سره هم دوی تفاهم وکړي یا د دوی ذهنونه روښانه کړي، څه کول د دوی دپاره پکار دي چې څه وکړي، خصوصا په رسنیو کې د دوی اواز زیاتو کسانو پورې رسیږي؟
رښتیا خبره ده چې مخکې مو چې مدني فعالان که چېرته خپله دنده وپېژني او دوی ډېره وړتیا لري، د دوی غسې ډېر څه کې دي، خو یوازې خبره دلته ده چې څوک احساس نه لري. که چېرته یو ورور وغواړي چې زه به انشاءالله دغه بدبختي له منځه وړم، هغه کولی شي چې هرې کورنۍ ته قناعت ورکړي او ډېر څه به یې کړي وي. دې ته مناسبه ده چې په هر دا ډول برنامو کې برخه واخلي، د رسنۍ طریقې خپل غږ اوچت کړي، او غونډې وخت نا وخت تیرې کړي، د دغسې فامیلونو غړي دا ټول کړي، ځکه چې دغه فامیلونه چې دي تحصیلکردانه وي، بې تعلیمه وي، هغوی داسې وایي چې دوی خپله بې تعلیمي وي او د تعلیم په ارزښت به نه شي پوهېدلی. نو دغه مؤثرې تمامېدای شي، دغه ناستې د تلویزیون طریقې که چېرته د مېلمانه شي، اجدي میزو کې کښېني، او چېرته داسې کلي ته لاړ شي، هلته دغه خپل غږ اوچت کړي، نو تر ټولو موثر او تر ټولو قوي ترین غږ همدغه د مدني فعالانو دی او ښه مثبت رول همدغه کلوبای شي.
بلې، په دې وروستیو کې د خوست او د پکتیا او د پکتیکا ځینو ځوانانو په ټولنیزو رسنیو کې ځینې کمپاینونه شروع کړل چې نجونې تعلیم ته وهڅوي او د ځینو کورنیو ذهنیت بدل کړي. دغو کمپاینونو څومره نتیجه ورکړې ده د ذهنونو په بدلون کې؟
بس همدغه اوس کڅې پسې کړو خو په تېر کې دومره خویندې موږ نه په پانځه کې لرلې او دومره خویندې نه موږ په مکتب کې لرلې. اوس به خو پښتنه ووایي چې دغه د همدې کارونو نتیجه ده، د همدغه کارونو ثمره ده چې نن موږ ډېری خویندې پانځه محصلینې ګورو او ډېری زموږ خویندې دي چې دلته محصلې دي راغلي دي او پلالیا کې ژوند کوي. دغه د ذهن د منلو څخه ډېره لرې خبره وه چې د چا ذهن دغه خبره واخلي او دوی د وای خپل خور لور ته د اجازه ورکړي چې ته هلته خوست لاړه شه، د لالیا کې پاتې شه او یا ته ګردېز ته لاړه شه. زموږ ډېرې خوستې خویندې دي چې هغه په پکتیا کې په لالیا کې ژوند کوي، شپې ورځې تبه کوي. نو دغه هغه خبرې دي چې ذهن به هم نه منلې. اوس زموږ ذهنونه دغې ته جوړ شوي دي چې موږ خویندې په ژمي کې کورسو ته ورځي، کورسونه وایي، فامیل نه سهار دي او په خپل وخت بېرته راځي، مکتبو ته ځي، کورسونه وایي، پانتونو ته ځي او ډېرې وظیفې لري، وظیفهدارې خویندې موږ لرو.
او هغه کسان چې همدا اوس تاسو آواز اوري، خصوصا هغه کورنۍ چې خپل نجونو ته د لوړو زده کړو اجازه نه ورکوي، هغوی ته تاسو په یوه جمله کې په څو جملو کې یو ساده پیغام که غواړي ورکړي څه ورته وایست؟
ټول درنه فامیلو ته دغه پیغام لرم چې هر څوک باید په خور او لور باندې تعلیم وکړي. داسې ونه وایي چې دا کمزوی دی، دغه باید په شخصي لیسه کې واچوم او دا مې لور ده، دغه باید په کور کې پاتې شي، ځکه دغه دی بل کور ده. نه، هر څوک باید هم لور او زوی په یو سترګه وګوري او لکه څه ډول تیناز زوی ته ورکوي هماغه ډول لور ته هم ورکوي، ځکه چې په اسلام مبارک دین کې همدغه هر څه راغلي دي. که چېرته دوی د اسلام د مبارک دین ته توجه وکړي، ورته نظیر شي، ځکه چې موږ د خپل دین نام تر اوسه پر نه خبرې. ښځه او سړی یو ډول خصوصیت لري، دوی باید مکتب ته پرېښودل شي. د دوی څخه دغه کوم ورکړل شوی الله تعالی چې ورته ورکړل شوی خاص دی، هغه باید ترې وانخلي. نو هر فامیل ته مې همدغه پیغام دی چې باید که څه ډول چې ته غواړې چې په زوی د تعلیم وکړې، زوی نه د مسره وکړې، خارج ته لګي، که دومره نه شي کولی دومره خو وکړه چې د کلي ښوونځی ته خو د لور هم پرېږده.
په خوست کې د ښځو د ملي ارمان د ټولنې مشره مدني فعاله زینب افغان ول ازادۍ راډیو سره په مرکه کې
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
شیر احمد پوپل له کندهار لیکي، د افغانستان سوله د ټول نړۍ په ګټه ده، که ختیځ دی که لویدیځ. غلام محمد پښتون له هرات لیکي، افغان ولس باید پر طالبانو او دولت فشار واچوي چې سوله وکړي، که نوی داسې خطرناکه عواقب سره به مخامخ شي چې موږ به یې په لمبو کې وسوځیږو. عبدالوهاب له زابله لیکي، له پاکستانه د سولې تامه په دې معنی ده لکه یو سړی چې په اوبو کې له لویدلي دښمن څخه د اوبو هیله کوي. او عبدالرزاق صاحب زاده له لغمان الینګار ولسوالۍ نه لیکي، له پاکستانه غواړو چې افغانستان ته د خارجه وزیر راتلو سره په خپل ملک خارجي فشار کم کړي، افغان مشران د دوی په خبرو اعتبار نه کوي. قدر من اوریدونکو، د هم د خبرونې په پای کې د یو کلی زرغږونه د راډیو ډرامې یو نوې برخه.
یو کلی زر غاگونه
دیو کلی زر غاگونه ډرامې خوږو اوریدونکو، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. تاسو اوریدل چې قندغه ډیر خوشاله و، هغه زکه چې خپل زوی په کورس کې شامل کړی و. اوس به اوری چې مولوی صاحب څه شته خوشاله دی.
سبحان الله، د جمعه توج نظر باندې ښکلی ښکاري. ته ګوره، خان صاحب دلاور خان، نعیم خان، ملک صاحب نواب او نور د کلي مشران راغلي دي. ان شاء الله تعالی چې د خیر خبرې به ترې وکړو. مولوی صاحب، موږ د کلي مشرانو په یوه خبره مرکه سره وکړه، اوس تا ته راغلي یو چې مشوره دې سره وکړو. مشوره خو سنت طریقه ده، هغه متل دی چې وایي چې په سلا وي هغه کار بې بلا وي.
وایم مولوی صاحب، ګل خبره دی وکړه. نعیم خان، اوس مولوی صاحب تاسو خبره وکړه.
ملک صاحب نواب خانه، زه خو هم چې خان لالا دی ورته وای
مولوی صاحب خودش تا غتیر جمعه تاسو ویل چې شرعي مہر واجب دی او د واده شوی جنۍ حق دی نور کپلار ورور او یا د جنۍ کورنۍ په خپل سر د زوم په کورنۍ د سوالور یا په بل دوم څه شکتی دا نو ښه کار نه دی
سبحان الله ماشاء الله خان صاحب نام خدای چې زما خبرې مخی په غوږ کې نیولې دي په رښتیا هم هغه ورځ مې د شرعي مہر خبره کړې وه چې واجب ده او د واده شوې ښځې حق ده
خو ځینې کورنۍ هغه د مہر مال او پیسې هم نجلۍ ته نه ورکوي
الله جل جلاله شانه دې داسې خلکو ته هدایت وکړي ښه تاسو د ولور د مخنیوي خبره وکړه داسې وکړئ چې په اخلاص او اتفاق راټول شي څه چې جایز وي هغه کوئ خویندو لونو او زامنو ته چې الله جل اعلی شانه حکم حقونه ورکړي تاسې یې مه محرموئ
مولوی صاحب موږ خو پټې سترګې یو ته به یوه مهرباني وکړې چې وخت په وخت به لار راښی نو
په دواړو سترګو زه د همدې لپاره ستاسو کلي ته راغلی یم چې خلک د دین او علم له ګټو خبر کړم او په خیر و شر یې وپوهوم رښتیا یوه بله خبره هم را یاده شوه
کومه خبره مولوی صاحب
هوښیاران متل کوي وایي چې لیوه لاسه ټک نه خیژي دا ستاسو په کلي کې تکړه او دینداره ځوانان شته که هغوی هم د خیر په دې کارونو کې در شریک کوي ښه به وي
مولوی صاحب نام خدای دې وي زموږ د کلي ځوانان خو همیشه د خیر په کارونو کې بوخت دي چې د دوی ملاتړ راسره وي زموږ زړونه به بیخي په ډاډه وي
ګرانو همکارانو ټول ستړي مشي
ژوندی
اوسې رئیس صاحب
خوشحاله یم چې زموږ د ادارې کارونه ښه روان دي شکر دی چې د فساد مخه مو نیولې ده ښځو او نارینهو ته مو یو ډول حقوق ورکړي دي د ښځو دپاره مو د لمانځه ځانګړی ځای جوړ کړی دی تشنابونه جدا دي
مننه رئیس صاحب هغه میرمنې چې اولادونه لري وړکتون هم لري
مونږ به کوشش وکړو چې په خپله اداره کې نورو تکړه میرمنو ته د کار طریقې جوړې کړو دا خلاصه کوي چې ځینو تکړه میرمنو ته به لوی لوی پوستونه هم ورکړو
خدای دې نورم توفیق راکړي چې په خپلو کارونو کې کامیاب واوسو
آمین
آمین ښه ګرانو همکارانو تاسو خبر یاست چې د څه لپاره مو راغوښتی
رئیس صاحب څه ووایو د دفتر خزینه مامورینو خو هم یوه خبره در سره شریکه کړې وه
مالیه جانې هماغه ستاسو وړاندیز مې ډېر خوښ شو اوس به د ادارې ټول کارکوونکي خبرې پې وکړي
رئیس صاحب کور دې ودان چې زموږ په وړاندیز دې غور کړی دی
خو طیبه جانې زه خبر نه یم
مامور صاحب فاروقه طیبه او نورې خزینه مامورین نیت لري چې د دفتر هغو کارکوونکو ته لیک او لوست وښيي چې په لیک لوست یا نه پوهیږي او یا هم کم پوهیږي
اوهو رئیس صاحب دا خو به ډیر ښه کار وشي خدای دې همیشه کامیابی لري د لیک لوست د زده کړې د ټولګي خبره به یې په دفتر کې ډیره یادوله
خو مامور صاحب فاروقه تاسو به هم په سپین میدان نه پرېږدئ او مرسته به ورسره کوئ
په دواړو سترګو د دفتر ټول مامورین به برخه پکې اخلي منظم الویش به ورته جوړو په خپل وخت ټولګي ته ورزو او درس به ورکو
مامور صاحب فاروق ډیر مننه چې دا سدا زموږ پروګرام به نورم پسې کامیاب شي
طیبه جانې کامیاب څه چې دی نورو ادارو به هم ور پام شي او لمون به رنگ واخلي
کدا سه خوشی زموږ د ادارې نوم به نور هم روښانه شي
لطفا نام کارانو خلی شي رئیس صاحب میره بانی وکی دا دی چول در تغواگ دی
پیزه توسی تایی بجانی خبر می دا کولا چی دی لیک لواس لپاره تولگه او دی ضرورت وار شیان برابر دی پا بسم الله سر سبق ورطا پیل کهی
گلاله لوری تا ته مې ویلي وو چې د روژه ماتي لپاره به په سبو پسې د باغ پټیو ته ځو ولې دې ځنډو که وی دا څه وینم ستا په سترګې کې خو اوښکې دي
نه نه شفقې ترورې هسې
هسې څه سپینه خبره وکړه
مورې ته مه وارخطا کېږه
د ګلالۍ زړه د مرغۍ دی، په وړو خبرو هم خفه کیږي.
د څه شي په وړو خبرو؟
اسلم وایي چې پلارګنۍ کره لاړه شه.
پلارګنۍ کره؟ اسلمه، د څه لپاره یې د پلارګنۍ کره لیږي؟
مورې، ته سړه ته اندېښنه مه اچوه. ما ویل چې له مور او پلار او خویندو ورونو به رخصت راواخلي.
وی ولې څه پېښه شوې ده؟
څه پېښه نه ده شوې، ولاد ته د تګ خبره ده.
د څه شي د تګ خبره؟ دا خبرې ولې رانه پټوئ؟ نږدې دی چې زړه مې پراخ کوچوي.
وای مورې، خدای دې نه کې، دا څه وایې؟ ولې تا ته مې پلار نه وویلې چې شرکت تاوان کړی دی؟ او زه و ګلالۍ به ولایت ته ځو، او زه به
او ته به هلته څه کوې؟
زه به د شرکت کارونه سنبالوم چې له تاوانه یې راوباسم. تا ته خو پته ده چې ګلالۍ هم سبق ویلی او هم په کمپیوټر پوهېږي، له ما سره به د شرکت په کارونو کې مرسته کوي.
ښه دا خبره ده، اوس مې سر پرې خلاص شو. خو ستا پلار ته ما هم یوه خبره کړې وه.
ښه، تا ورته څه ویلي وه؟
ورته ویلي مې وو چې په اسلم ګلالۍ پسې خفه کیږم. او
نه نه ترورې، ته به نه خفه کیږې، ولایت خو دومره لرې نه دی، ځو راځو به.
ګلالۍ، ته هم له لور نه راته کمه نه یې، اسلم مې زوی دی، مور ته د اولاد جدایي سخته وي.
مورې، ما ویل چې ته خو به ډېره تکړه یې، دعا به راته وکړې، په خندا به مو رخصت کړې، او اوبه به راپسې وشیندې.
اسلمه، ته د روغ زړه خبرې کوې چې تاسې نه یې، دا کور به راته بل ابله سي.
شفیقې ترورې، زما خپل هم له تاسو نه زړه نه ځي، خو چې بیا فکر وکړم وایم چې اسلمه ملامت نه دی، د شرکت د ګټې او تاوان خبره ده.
نه نه ګلالۍ لورې، یا به تاسې هم نه ځئ، که بیا ځئ زه به هم درسره ځم. و موریدل
دک پر دی ودروا خدای دادا د عقل نه بربادا.
سر دی بود مشه داناری چواله.
وای وای خدای دادا نه خدا نگدی دی کوپره را ماتا کرده و تو وای خا
نو ته لیونی که دې بنګ وهلي دي. زړه دې بدمشه، خو په لاره کښې به د سړي غوندې ولاړ وې، غږ به دې کړی وو، ما به ټکټر درته ودرولی وو.
ما به ټکټر نه، تا خو له ټکټر نه سمه هیلیکوپټر جوړه کړې وه ته وای ښه. مجبور شوم چې منډه واخلم او ټکټر ته وخېږم ته وای ښه.
نور وایه.
نور یې دا چې زړه مې له خوشحالۍ نه داسې باغ باغ دی ته وای ښه.
رښتیا؟
اول د ټکټر له سیټ نه راکوز سه، او داسې ښه غوړه مبارکي راکه.
وایم مبارک مبارک، ته صبر چې په غی کې دې ونیسم او دا خړه پړه ټنډه دې هم ښکل کړم.
بس نور مې مخ کولاوه ته وای ښه، اوسې نه چې په ټنډه مې غاښ ولګیې ته وای ښه.
ته وای ښه، زه هېڅ نه وایم ښه، ستا ټنډه خو څه مڼه نه ده چې غاښ به پرې لګوم. ښه، زړه دې بدمشه، اوس نو هغه د خوشحالۍ زیری راباندې وکړه.
زیری خو دا دی چې د کلي مشران مولوي صاحب ته ورغلي وو چې مصلحات ورسره وکړي، او په ودونو کې د ظالمانه او بې ځایه رواجونو مخه ونیسي.
رښتیا؟
وخود، او دا یې ویلي چې نور به هېڅوک له ښځو سره بې عقي او ظلم نه کوي، په وعده کې به پوښتنه تې کوي، د میراث حق به یې نه خوري، د تعلیم او مناسب کار اجازه به ورکوي.
یار زړه دې بدمشه، که داسې وشي غوړي به لا غوړ شي. رښتیا، ما هم خپله مېرمنه زرپري ته ور ولېږله، چې هم زرپري په خپل حق وپوهوي او هم یې کورنۍ ته ووایي چې له زرپري سره دې مصلحت وکړي او په خپل سر دې نه ودوي.
قربان، چې داسې ده اوس به دې زم ټنډه ښکل کړم. ظالمه، دعا کوه ته هم زما غوندې د الله ملنګ یې، ګوندې خدای مې ارمان پوره کړي ته وای ښه.
مو اوریدل چې خدای داد له موسی ګل نه خزیره یوري او دا زیره داده چې د دوی په کلی کې به ورسته تر دی په ودونو کې ولور نه وي. ستاسو په شاوخوا کلیو او ولسونو کې د ملا ماتوونکي ولور له کړاو څخه څومره خلک په عذاب دي؟ آیا تاسو د دین په رڼا